د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواهیم د دریو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د هرې ګړۍ په سر کې تاسو خبرونه لرو. په دې ګړۍ کې هم په سر کې خبرونه شته دي، خو د خبرونو وروسته به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو باندې. مو خبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې سات برخه دي، او په اخره کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه روښانه مستقبل اوري. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شئ. اول به ملیحه میرزاده درته خبرونه وایي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. د مردان عبدالولی خان پوهنتون نن واپس پرانستل شو دی. په بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو دوه چینایان تښتولې دي، او نن په برسلز کې د نیټو غړو هیوادونو سرمشري زکی. تفصیل: د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون د یو نیمې میاشتې تر تړل کېدو وروسته نن بیا پرانستل شو. په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکي مشال خان د وهلو ټکولو وروسته وژلې او لاغې مودې راهیسې پوهنتون تړل شو. د پوهنتون وایس چانسلر جانسیب خلیل نن مشال ریډیو ته وویل:
مونږ خو د یونیورسيټي د اخیری کیمپس ته چې کوم ځای کې واقع شو، نور کیمپس مخکې نه کولو شوی دی. مقصد هم دا و چې مونږ هم پریشان وو، والدین هم پریشان وو، شمان یو سیمسٹر ضائع کی تو ان شاء اللہ منگ پتی اس کی کامیاب شو سیمسٹر جم گا ان شاء اللہ بچ بچی.
نوموړی زیاته کړه چې د پوهنتون پرانستل کېدو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې دوه وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر مازیګر د شمالي وزیرستان شوال کې افغان پولیس سره نږدې ګورویک سیمه کې د وسلوالو په پټنځای دوه توغندي توغول شوي. چارواکو په برید کې د وژل شوو وسلوالو نمونه نه دي په ډاګه کړي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان مشال ریډیو ته ویلي چې ډرون برید د دوی په مرکز شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې دویم امریکایي ډرون برید دی. چارواکي وایي دوه چینایان چې ښځه او میړه دي په بلوچستان صوبه کې ناڅرګند وسلوالو تښتولې دي. پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبې په ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې یو شمېر وسلوالو په کوټه کې د ښځې او میړه په موټر برید وکړ. د بلوچستان صوبایي حکومت ویان انورالله کاکړ وایي وسلوالو ځان داسې ښودلې چې ګوندې پولیس والا دي، وروسته یې دا دواړه چینایان له ځان سره بیولې دي. د نوموړي په خبره دوی یو لاروی چې د تښتونکو د مخنیوي هڅه یې کوله هم زخمي کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغو چینایانو په کوټه کې د ماندرین ژبې زده کړې ورکولې او یا اردو ژبه زده کوله. د چین سرکاري رسنۍ د خپلو وګړو د تښتونې خبر تصدیق کړی دی، خو تر اوسه کومې ډلې د دې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت او چین په پیښور او نوخار کې د دوه نوو ښارونو د جوړولو معاهده لاسلیک کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ځانګړي استازي ډاکټر امجد علي پرون په پیښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د دوه نوو ښارونو په آبادولو به خواوشا 900 اربه روپۍ لګښت راځي. د ویل
پشاور ماډل ټاون چې دینو دا به حیات آباد نه تقریبا 4 ټایم لوی یو ښار جوړیږي. دغه شانتی سی پیک سټی چې دا غم 5000 کنال باندې ده، نو انشاءالله دا به پشاور باندې ډیر بوج کمی. د پشاور کې چې کم آبادی په تیزی سره روانه ده او خلک چې دینو اګریکلچر لینډ هم استعمالوي.
نوموړي ویل چې له چین سره د کورونو جوړولو یو بل معاهده هم لاسلیک شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغانستان او روس په سیمه کې سولې او ثبات په برخه کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. نن د افغانستان ملي امنیت شورا لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي د افغانستان او روس د ملي امنیت سلاکارانو په سیمه کې د سولې او ثبات ملاتړ لپاره د هر اړخیزه پروګرام پر رامنځته کېدو ټینګار کړی او د سیمې په سیاسي او امنیتي حالت یې تفصیلي خبرې کړي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د روس په مرکز ماسکو کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په اتم کلنی کانفرنس کې ګډون لري، د ترهګرې خلاف د روس او افغان دولت ترمنځ همکارو په پراختیا ټینګار وکړ او له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې د هیواد رول مهم وباله. د خبر پاڼې تر مخه د روس ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشوف په سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په مقصد د افغان دولت هلې ځلې او ستایلې او د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ په ډاګه کړ. د نیټو عمومي منشي بخنه وړم د نیټو عمومي مشر یانس ټولټنبرګ وایي چې د نیټو په نننې سرمشي سکیبه پر دې موافقه کیږي چې غړي هیوادونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف برخه شي، خو په جنگي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. نن په برسلز کې د نیټو د 28 ائتلافي غړو هیوادونو د سرمشي زمخ کې ټولټنبرګ ویل له دې سره به د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه د نیټو د ژمنتیا قوي سیاسي پیغام ورسیږي. نوموړي دا هم ویل چې نیټو غړي هیوادونه به په اروپا کې د ترهګرۍ ضد پلان باندې هم سلا شي چې تر مخبه په یورپ کې له ترګری سره په مقابله کې خواله راشي. او دای هم ویل د ترګریزه د عملیاتو لپاره به یو منتظم مقرر کړل شي. تمکیږي چې د برسلز نننې غونډې د پام مرکز دوه مهم موضوعات وي، یو دا چې د نیټو ټول غړي هیوادونه د دفاعي لګښتونو په اړه یوې موافقې ته رسیږي، بل دا چې د مئی 22مې مانچستر برید په تناظر کې د ترګری د مخنیوي په باب خبرې وشي. د بی بی سی د خبر لمخې د برتانیې وزیر اعظم تریزا می پلان لري چې نن د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې به په مانچستر کې د بمی برید په اړه هغه اندېښنې ورسره شریکوي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د افشا کېدو له امله ورته پیدا شوې دي. په برتانیې کې پولیس اندېښنه لري چې دغه معلومات له برسېره کېدو سره د بم جوړونکي درک لګولو هڅې متاثره کړې دي. انتظامیه وایي پولیس په برید کې د استعمال شوي بم په جوړولو کې په مرسته کوونکو پسې ګرځي. د انتظامیه په خبره د مئی په 22مه په مانچستر کې په یو کانسرت بمی برید سلمان عابدین امیتن کړو. په دغه برید کې 22 کسان وژل شوي ول چې زیاتره ماشومان. بی بی سی د سرچینو حواله په نو ورکولو سره ویلي چې تفتیش کوونکي پولیس له امریکا سره د معلوماتو شریکول بند کړي دي. د برتانیې انتظامی لخوا د دې رپورت ستاید نه دی راغلی. او د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره وایي په ایران کې ښځې په پراخه کچه له امتیازي سلوک او په کار کې له نورو خنډونو سره مخامخ دي. په رپورت کې ذکر شوی چې په ایران کې له پوهنتونه فارغ شو په دریو کې یوه ښځه بې روزګاره ده او د جنسي برابرۍ له پلوه هم دغه هیواد شاته پاتې دی. هیومن رایټس واچ د مئی په 15مه په خپل رپورت کې ویلي تهران د جدي قانوني او ټولنیز اصلاحات راولي او د ښځو لپاره دې حالات ښه کړي چې دا وخت د آبادۍ د افرادي قوت یوازې 12% برخه جوړیږي. ایران دعوه کوي چې په ټولنه کې ښځې له امتیازي سلوک جوری. داود مشال ریډیو خبرونه اوس کرن سو بیا د موسم الله سراج صحیح راو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه لس پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپیه او په 1.2 روپیه شپېته پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه شپېته پیسې او په 1.9 روپیه لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 90 پیسې او په 29 روپیه لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپیه 30 پیسې او په 28 روپیه 50 پیسې. او یو افغانی په یورو روپی 55 پیسې او په یورو روپی 55 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22، بنو کې 40 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه زموږ له همکارانو ملیحا مرزاده او سراج زهیر څخه اوریدل. په دې غړک بعد نو رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیلو. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه معلومات درته لرو. د مردان عبدالولی خان پوهنتون هغه کیمپس خلاص شوی چې یو زده کوونکی مشال خان پکې خپلو پوهنتونوالو زده کوونکو وژلی وو. زده کوونکي وایي نن په ویرا ویرا پوهنتون ته ورغلل.
لکه داسې د یو د تعلیم ځای کې دغه داسې جنګونه منګونه او داسې جګړې کېږي، نو لکه هر یو مور غواړي چې زما بچی خو داسې ځای ته نه ځي.
د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو تر نښتو وروسته د چمن سپین بولدک لارې بندېدو له وجې کاروبار ته ډېر زیان رسېدلی دی.
تقریبا د 2 څخه د 3 روپو پورې عوامو نقصان دی چې هغه پر د ټولو تجارانو باندې سره وبېشه.
او په روښانه مستقبل اونیز خبرونه کې به د هغې مور کیسه واورئ چې پاتې تعلیم یې په ډېر عمر کې پوره کړ.
ما پنځم پاس کړی و، بیا زمونږ چار نه کېدو. پلار زما مړو چې لکه مونږ مټې ته لېږلی وې سکول ته، مټه زمونږ نه 4 کیلومتره ده که 3 کیلومتره لري فاصله ده.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوسئ. روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسبان دي 3 بجې دي. لومبي رپورت تبور شو چارواکو او وسلوالو تایید کړی دا چې پرون شمالي وزیرستان کې یو امریکایي ډرون برید کې د مجلس عسکري ډلې یو قماندان عبدالله کشمیری او د هغه یو بل ملګری وژل شو دي. مجلس عسکري سمو د مخکې اعلان کړی و چې تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شوی دی او په شریکه به خپلو اهدافو باندې بریدونه تر سره کوي. عمر دراز وزیر په ډېر نور تفصیل درته وایي.
چارواکی وای ډرون جازونو ډیورین کرخه شوال ګورویک سیمه کې د وسلوالو په پټنځای باندې دوه توغاندي وداغل چې په نتیجه کې دوه طالب وسلوال ووژل. د استخباراتي ادارو چارواکو هم ګورویک سیمه کې د وسلوالو پر مرکز ډرون برید پخله وکړو او وی ویل چې دغه برید کې دوه کمانډران وژل شوي خو د دوی نومونه یې په ګوته نه کړل. بل طرف ته مجلس عسکری وسلوال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون پلیکا او رسنیو ته لیږل شوی خپل یو بیان کې ویلي چې 13 ورځ د غډرون برید ګورویک سیمه کې د دوی په مرکز باندې شوی چې پکې د دوی دوه ملګری وژل شوی. وسلوالو طالبانو د خپل یو کمانډر چې نوم یې عبدالله کشمیر یاد کړ د وژل کېدو تصدیق کړی. دوی وویل چې دواړه وژلې شوي د مجلس عسکري وسلوالې ډلې غړي وو. مجلس عسکري ډلې سمودا وړاندې په خپل یو بیان کې ویلي وو چې دوی اوس د تحریک طالبان پاکستان سره یو شوي او په شریکه کاروایي کوي. د ضرب اعظم عملیاتو پس او سیمو ته د کډوالو واپسي وروسته پاک افغان پوله باندې د وسلوالو په مرکزونو د امریکایي ډرون له اړخه دغه دویم برید دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو
بنو. دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په بلوچستان کې پولیس وای لا هم د هغو دوو چینایانو په منډلو بوخدي چې 13 ورځې له کوټه څخه تښتول شوې دي. په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او گوادر بندر پروژې کې د کار لپاره ګڼ چینایان د غلطه میشته دي. په دې باندې وخت په وخت بریدونه هم کیږي. دلته ځینې وخت په پاکستانی مزدورانو باندې هم بریدونه شوي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې هم لا دا نه دي ویلي چې دغه کسان د چا سره دي. د ایوب ترین رپورټ پې اورو.
د بلوچستان حکومت د کوټې د پولیسو د مرستیال مشر اعتزاز احمد ګورایا په مشرتابه کې درې کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. څوک چې به د هغه دوه چینایانو پر خوش کولو کې کومک کوي کوم چې 13 ورځ د کوټ ښار د مرکزي سیمې یعنی جنار ټاون څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو له لوري هغه مهال په موټر کې وتښتول شول کله چې هلته یو نارینه او یوه مېرمنه چینایي په سودا رانیولو بوخت وو. د پیش پر مهال د تشتونکو لخوا هغه وخت ډزې هم وسوې کله چې یو کس محمد ظاهر دورانی د دغه تشتونکو د مخ نیولو هڅه وکړه او په نتیجه کې محمد ظاهر دورانی ټپي سو. څوک چې سم د لاسه د کوټ په روغتون کې د علاج لپاره بستر کړل شوی دی. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری پر پیش نه یوازې سخته خواشنی څرګنده کړه بلکې د صوبې د پولیسو مشر ته سمدستي د دوه چینایانو د راخوش کولو لپاره د ګامونو پورته کولو امر ورکړي. پر دې مهال اعلی وزیر د ځینو تانو پولیس افسران د خپلو چوکۍ څخه لری کړی دي خو پر دې برسېره پولیس تر دمګړی پورې د دغه چینایانو پر خوش کولو کې بری نه دی میندلی او نه هم څوک نیولې دي. که څه هم پولیسو تېره شپه د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې چاپې وهلې وې. بلخوا د بلوچستان د پولیسو مشر احسان محبوب تېر ماښام په کوټ کې و خبریالانو ته ویلي دي چې د چینایانو د راخوش کولو لپاره د ډي آی جی کوټ اعتزاز احمد ګورایا په مشرتابه کې یوه درې کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دغه کمیټې به نه یوازې د تښتول سوو چینایانو په راخوش کولو کې مرسته کوي بلکې د پیښې په اړه به یو رپورټ ډېر ژر و حکومت ته وړاندې کوي. د احسان محبوب په وینا چې د پیښې وروسته د کوټ څخه په ټولو وتونکو لارو کې د مشکوک کسانو څارنه پیل شوې ده او هڅه کېږي چې ژر تر ژره به دغه چینایان را خوش کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د بلوچستان د لوړو زده کړو سکتر عبدالله جان قریش د مارچ په 15 نیټه د کوټې د وادت کالونی څخه مهال وتښتول سو کله چې هغه په خپل موټر کې د کور څخه د دفتر په لور روان و. خو د لسو هفتو د تېرېدو وروسته لا هم پولیس د عبدالله جان قریش په درک لګولو کې بری نه دی موندلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه امداوس تاسو ورده شی، او لکه څنګه چې تاسو ول شو د فیسبوک او د ټوټر د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کولای شي. او اوس هم تاسو ته یو بل لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې چې د اپریل په 13 کمه پیښه شوه، دغه وروسته د پونتون یو ځل بیا پرانستل شوې ده. او د دې یو پاتې کیمپس چې دغلته یو زده کوونکی مشا خان پکې خپلو پوهنتونوالو زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وواژه یو ځل بیا پرانستل شوی دی. پولیسو ویل دي چې په هغه د مذهب د سپکاوي تور نه بي بنیاد دي، او په دې ترڅ کې له 500 څخه زیات مشکوک کسان نیولي هم دي. زموږ همکار غلام غوث د ډي پي او مردان سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې تور
افسوسناک واقع چې کوم شوه داغه نه پسته یونیورسيټي باندې دل او تدریسي عمل چې کوم سار شو، لیکن د دې په وجه دا سټوډنټس ډېر زیات نقصان شوی دي چې کوم خپل تعلیم کول غواړي دلته کې هغه انټرسټ دي صرف اکیډمیک اکټیویټیز کې. زموږ نن د خوشاله ورځ پدې ده چې مردان د عبدالخوالي خان یونیورسيټي چې کوم درې واړه کیمپس دل اوپن شو، او الحمدلله تاسو خپل ګوري چې پولیس ډېر زیات ډیپلویمنت دي، تقریبا 15 نه زیات موږ اهلکاران چې کوم دي هر کیمپس کې لګول دي. د دې د پاسه د موږ پر سبورډینټس چې کوم دي هغه باقاعده خپل موجود دي ڈیوٹی سر انجام کئی، اور دیر علاوہ ہر علاقے پر ڈی ایس پی چکم دے آگا منگا متعلقہ کیمپس چکم دے انچارج گڑن لے دے اور آگے لگیا دی پخپل اپا گیٹس مانے والار دی چیکنگ ہم کئی بنیادی طور مانے جی دا چکم واقع شوی دا پدی کہ یو دو شجونا چکم منگ تا کارا شوی دی چکم زویم چھ لوپ ہولز دی یا ویکنسز دی آگا بنیادی داو چیرہ ہاسٹل تا دا اسلحے تل یا منشیات چکم بیا منگا سرچ سٹرائک آپریشن کے چکم منگا اوی ستا دلتا نا برامدی بکلا دا دینا دا پتہ لگی چھ دا ایکسس کنٹرول چکم دے دا یونیورسٹی دے مانے ڈیر زیاد فوکس پکارو زکر نن تاسو گوری چھ نن دا منگا ڈیر زیاد ڈپلائمنٹ کر دے باقاعدہ پائپنگ سسٹم کر دے ہر یو جنے ہر یو الگ چکم اسٹوڈنٹ دے آج راضی نو آگا باقاعدہ چیکنگ کی پولیس پر نوٹس الحمد للہ جی تقریباً نمون گا 99% ارسٹ روکل جی ایک ادو کا پاتی دی چکم ویڈیو گرنڈیفائی شوی دی یا چکم اگا اس مفرو شوی دی قانونی کاروائی پہ مونگا کرے دا اس آگوی مفروران شوی دی جی زمونگا بغبان اشتہاریان دی آگوی اور الحمد للہ سپریم کورٹ ہم اخپل زی پا زی بانے دا اطمینان اظہار کرے دے چی زمونگ دا جی آئی ٹی چکم تفتیش دا انشاءاللہ مونگ با زر تر زر آدھا کمپلیٹ چالان چکم سبمیٹ کو اور دا دے واقعی چکم محرکات دی اور دے جی ملزمان دی آغی با انشاءاللہ سزا چکم عارف دے دا دے دا تقریر دا دا پوری چکم رول لے اور آخکاری پا ویڈیو کے آغا پا بنیاد بانے بالکل آغا اشتہاری شوے دے او خلاف مونگا مختلف زیونو کے چاپے والے دا ہوئی چکم زی کے دارش دارانو اور صرف اور دا صرف دا خبر مونگتا اندازہ کی گی شغل چرتا پٹرائبل ایریا کے روپو شوے دے مونگا آغا پسے لگیا ہو انشاءاللہ دیر زر اچھن مونگا تقریباً 57 کسان گرفتار کر انشاءاللہ دا یو کس کم گرفتار شو
اردن کو تاسو واوریدل چې د ډي پی او مردان زموږ همکار غلام غوث سره خبرې کولې، او غوښتل چې په مردان کې د اپریل په 13 تاریخ چې یو زده کوونکی د عبدالولی خان پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان په وژنه کې تورن یو تن عارف اغلا هم فراری دی، یعنی پولیس دغه په لټه کې دی او هغه تښتیدل دی، او دغه چارواکي ویل چې دوی کوشش کوي چې هغه ونیسي. په همدې اړه چې نن دا پوهنتون په مکمل ډول پرانستل شو، د زده کوونکو نظرونه څه وو؟ آیا زده کوونکي د یېرې او طرحې ښکار وو؟ په دې اړه به د غلام غوث رالیږلي د دوی دا خبرې وو.
زما نوم سلیمان دی، فزیکل ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې ما د چې سار وختي راتلم نو مور او پلار راته ړومبې دا خبر وکړه چې ګاڼې ته به نه ځي. ړومبې خو راته والد صاحب وویل چې نن ړومبنۍ ورځ ده، اسې نه چې نور څه واقعیا په کې وشي تاسو مه ځئ. خو به هر حال زه راووتم، ما ورته ویل نه مور اسم نشته، او مور راته ویل ګاڼې ته به نه ځي، سیاسي پارټو سره به تعلق نه ساتئ. او زمونږ دا چې کوم یونیورسٹی دی کې دا سیاسي پارټیانې دي، نو دوی په مختلف قسم دغه جوړې لکه حالات خراب جوڑے زمون پر یونیورسٹی کے زمون سبقونه خراب کړو، زمون ټیمونه خراب کړو. بل سر لګه دا زه اوس روزه رااله، دې روزه کې موږ ته ډیر زیات تکلیف په د سبق په ویلو کې ډیر غلط ټیم کې زمون یونیورسٹی سٹارټ شولا.
من عائشہ خان دې فارمیسی ډپارټمنټ تر ډیر کې ما اور خوشحال ڈیر زیادہ چیز یونیورسٹی کو لاؤ شوق خبر ادا نہ تم پیرنٹس ڈیر زیادہ ٹینشن کیوں لیکن جو حالات ڈیر خراب دی اس بیام لیکن مطلب خطر واڑی تم تو پورا سیکورٹی میں لاؤ شی جموں یونیورسٹی تا
زما سلمان خان نوم دے او د ٹورزم اینڈ ہاسپیٹلٹی اسٹوڈنٹ ہے میں اگی راتوی جان دا ډیر خیال کرے او دا سے ملگر سره مو درے گے او جو بس کلاسونه ختمی گی نو بس کور ڈائریکٹ راجے او چا سرا بلار کے اڑو درے گے جلا گدا سے د یو د تعلیم زے گی دا دا سے جنگونا منگونا او دا سے جگڑی کی گی نو لگا ار یو مور غواڑی چ زما بچی خود دا سے زے تا نجی گنا جی
د سولے پر لو
یو نا سب درازو شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سرنست دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته یو مین دي نور نو غوړي چې نور په بې ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اور دن کو تاسو زموږ غاګله مشال ریډیو اور د سولې پر لور خبرونه تاسو د هر اتوار یا یک شنبې او د هر ګل یا دوشنبې پر ورځ مشال ریډیو وړاندې کیږي نن مو تاسو سره وعده کړی دا چې روښانه مستقبل خبرونه به تاسو د دې په خره کې وړاندې کوو خو اوس یو رپورت ته ورځو د ملګرو ملتونو د ایشیا او پیسیفیک د اقتصادي کمیشن یو رپورت کې راغلی دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک له کبله هندوستان سره د پاکستان په فشار کې اضافه او په سیمه کې سیاسي عدم استحکام یا بی ثباتی پیدا کېدای شي راپور دا هم ویلي چې دا راهداري د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارت او معیشت یا اقتصاد ښه کولو ته هم وده ورکول شي رابع اکرم خان نور تفصیل درته وایي
د یاد کمیشن دا رپورٹ چې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په عنوان خپور شوی پکې ویل شوی چې افغانستان کې سیاسي عدم استحکام هم د اقتصادي راهدارې ممکنه ګټي د کابل او کندهار تر مرکزی آبادیانو محدودولی شي ولې چې وجه په سویلي او مشرقي افغانستان کې د طالبانو فعالیت دی د رپورٹ تر مخه چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه د اقتصادي راهدارې لپاره د اندېښنې وجه ده رپورٹ دا هم وایي چین پاکستان اقتصادي راهدارې له وجې ټولنیزې او ماحولیاتي مسلې هم راتلی شي او دا خلق بے کور کولے ہم شی رپورٹ زیادہ وچ بلوچستان کی دایا رشتہ چ دنور علاقوں نے بلوچستان تے راتلون کی خلق ب بلوچستان پ اقلیت کے بدل کڑی خدا رپورٹ دا ہم وائی سی سی پیک بچین پاکستان ایران ہند افغانستان او وسی شئی ملکوں ترمن سے تجارت او معیشت کے د اضافی سبب جڑی گی د پاکستان حکومت لخوا لا په دې لړکی سند ویل شوی د لړکی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تحقیق کوونکې فضل سعید وایي چې مسلې شته خو چین د مسلو هواري لپاره خپل کوښښونه هم چاري ساتلي دي
نو د چین خو یو ډیر هم وخت کوشش دی چې دا عدالته شخړې او دا د سې طریقې سره هغه ټیک اپ یو د سې طریقې سره واخلي چې استحکام راشي بلکې تاسو دا اوسنۍ د خورم حسین رپورټ ګورئ چې کوم هغه د سی پیک ماستر پلان حواله سره یو رپورټ راغلی او ډان اخبار کې وایي کې یو ډیر اهم موضوع راغلی و دا خبره چې د پاکستان د غټو چې کم خارونه دي نو د دې د سکیورټی لپاره او د غې د سرویلنس لپاره د سیسه مضبوط پروګرامونه د چین پر هغه کې شته په پلان کې شته چې غټو غټو خارونو ته به هغه د سکیورټی ورکولو کوشش کوي او هغه باندې به یو سرویلنس او یو نظام به جوړوي نو زما خیال لري چې په مختلفو طرفونو باندې چاینا خپل کوشش کوي چې د سی پی ایک چې سونه منصوبه د دې استحکام حاصل شي
د هند لخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه هم په دې ورسو کې اعتراض شوی وو او ویلي وو چې سی پی ایک د پاکستان تر واک لاندې کشمیر باندې تیری کی کومه چې متنازع علاقه ده خو چین هغه وخت ویلي وو چې د سی پی ایک د کشمیر شخړې سره ستړون نشته
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغوت ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د هارون باچا هنری گڑے خبرونه تاسو ته په دبل غړی کې وړاندې کوو. په ژوندۍ بڼه باندې به تاسو اوریدل شئ د هارون باچا سره دغه پروګرام تاسو هر اونۍ اورئ. اوس یو رپورت ته ورځو. د بلوچستان سوداګر وایي د چمن پولی تړل کېدو وار لمخه دوی ته سخت نقصان رسولې دي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي او لارې دې نه بندي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لارې له ډیر وخته تړلې پاتې دي. بروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روان میاشتې له پایله تړل شوې د چمن او بولدک لارې دواړو غاړو ته د تجارت په برخه کې پراخ زیان اړولې دي. د بلوچستان د تجارانو مخکشان وایي د پولي تړل کېدو تر بل هر چا د صوبې پښتانه تجاران ډیر تاوان کړی دي. په چمن کې د تجارانو مخکښ انجینیر داروخان مشال راډیو ته وویل چې په دې مسله کې زیات زیان په پاکستان کې تجارانو ته رسیدلی دی.
زمون د دې کوم بایلیټرل ټریډ دی په دې کې 50% چې دی هغه زمون پاکستانی ایکسپورت دی چې د افغانستان واردات دی او 25% چې دی زمون امپورت دی چې د افغانستان صادرات دی. نو په دا حساب باندې چې دی همیشه زمون درې چنده زیات تجارت دی د افغانستان سره د پاکستان.
انجینیر داروخان هر ورځ د اوشتون کې زیان پاړه وویل.
تقریبا د 2 کروڑ څخه د 3 کروڑ روپو پورې عوامو نقصان دي چې هغه پر د ټولو تجارانو باندې سرو بشه. یا حکومت ته دغه نه چې کوم روزانه د 80 لک څخه د 1 کروڑ روپو پورې د ریونیو راتله له هغه ولاړ.
په کوټه کې د چمبر اف کامرس مخکښ حاجی فاروق ویل د دې لارې تړل کېدو تر نورو صوبا کوټه ته زیات زیان رسولی دی.
چونکه زمیل د کوټي او د بلوچستان د کاروبار د رمضان په بادر باندې کده کوټي غړي کده چمن غړي کده نور علاقه غړي پر بیا موږ ایکسپورت زیات دی د افغانستان د پاره. د وټ سوا یا یو نیم سل ټرک په روزانه کړه د کوټي سره افغانستان ته په مختلف شکلو کې خوراکي مواد او د تعمیراتي مواد نور مواد هغه ګرځ روکاو.
د پاکستان لخوا دا لارې له هغه ورسته وترل سو چې په چمن کې د سرشمیرنې پر مهال د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پنښتو کې له دواړو غاړو تر 15 زیات کسان ووژل سو. افغان چارواکو د لارو د تړل کېدو غندنه کړي او پاکستانی چارواکو لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې دا لار به کله پرانیزي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کا پیاله کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدلی شئ. که فیسبوک لرئ نو هغلته هم تاسو مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، خوښه یې کړئ او د غزه څخه رپورټونه او تصویرونه ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره هم شریکوي شئ. درې نیم بجې شوې، له ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون د یو نیمې میاشتې تر تړل کېدو وروسته نن بیا پرانیستل شوی. په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکي مشال خان د وهلو ټکولو وروسته وژلی او چې وروسته بیا پوهنتون تړل شوی. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې دوه وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر مازدیګر په ګوربیک سیمه کې د وسلوالو پټنځای په نښه شوی. د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان مشال ریډیو ته ویلي چې ډرون برید د دوی په مرکز شوی. چارواکي وایي دوه چینایان چې ښځه او مېړه دي بلوچستان کې ناسرګند وسلوالو تښتولی دي. پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبې په ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې یو شمېر وسلوالو په کوټه کې د ښځې او مېړه په موټر برید وکړ. تر اوسه کومې ډلې د دغه پیښې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت او چین په پېښور او نوخار کې د دوه نوو ښارونو د جوړولو معاهده لاسلیک کړې ده. صوبایي حکومت وایي د دواړو ښارونو په آبادولو په خواوشه 900 ارب روپۍ لګښت راځي. افغانستان او روس په سیمه کې د سولې او ثبات په برخه کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. نن د افغانستان ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي د دغه هیواد او روس د ملي امنیت سلاکارانو په سیمه کې د سولې او ثبات ملاتړ لپاره د هر اړخیزه پروګرام پر رامنځته کېدو ټینګار کړی او د افغانستان په سیاسي او امنیتي حالت یې تفصیلي خبرې کړې دي. د نیټو عمومي مشر یانس ټولټنبرګ وایي چې د نیټو په ننني سرمشیزه کې به په دې موافقه کېږي چې غړي هیوادونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف برخه شي خو په جنګي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. نن په برسلز کې د نیټو د 28 ائتلافي غړو هیوادونو د سرمشیزه مخ کې ټولټنبرګ دا خبره وکړه. د بی بی سی د خبر لمخې د برتانیې وزیر اعظم تریزا می پلان لري چې نن د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې په مانچستر کې د بمی برید په اړه ورسره هغه اندېښنې شریکې کړي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د افشا کېدو له امله ورته پیدا شوې دي. د برتانیې انتظامیه د دې رپورټ تایید نه دی کړی. او د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې وایي په ایران کې ښځې په پراخه کچه له امتیازي سلوک او په کار کې له نورو خنډونو سره مخامخ دي. تهران وایي د ښځو تحفظ کوي سو په ټولنه کې له امتیازي سلوک سره دوی مخامخ نشي.
ملیحا میرزاده تاسو د خبرونو لنډیز ووای او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او اوس بال اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم اوري چې تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټی کوي.
جنگ رسپانه په خپل اداره کې لیکي چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د امریکایي سندرغاړې اریانا ګراندې د موسیقي غونډې په موخه یو ځانمرګ برید وشو چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول کم نه کم 2 کسان مړه او 6 پورې زخمیان شو. د معلوماتو تر مخه په دغه غونډه کې 20,000 کسان شریک وو. د دې پیښې ذمہواري سختدریزه ډلې داعش قبوله کړې. اداره وایي چې د امن دښمنانو دا ځل د یورپ ملک برتانیې په نښه کړو، کومه چې د پاکستان په شمول ټولې نړۍ غندلې ده. اداره په وینا چې د مشرق وسطا او افغانستان جنگونو او اسلاموفوبیا په نتیجه کې د وسلوالو یو داسې ډله جوړه شوه چې کومه د چایو کمانډ په کنټرول کې نه ده او د دې له وجې د ټولې نړۍ تحفظ ته خطر ده. ادارې زیاتوي چې د برتانیې حکومت لخوا امنیتي هلې ځلې د نور زیاتولو اعلان شوی دی. امید دی چې د مخکې په شان به په کډوالو په دې لړ کې ستورونه نه لګول کیږي. ادارې اخره کې وایي چې ترهګري د یو ملک یا سیمې مسله نه ده. د دې د مخنیوي لپاره به ټولې نړۍ ته په ګډه کوششونه کول وي او د کرکې او نفرت پر ځای به ورله په یو ځای تلل وي. ایکسپریس رسپانډ خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې انساني ژوند د ټولو ارزان شوی دی. د څه قدر چې نه پخپله کیږي او نه ریاستي ادارو لخوا د انساني ژوند حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کیږي. ادارې وایي چې د نهي په ورځ د کراچۍ اباسین په غاړه او سی ویو کې د سلوز د کمونکو په شمول 9 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. څه چې ټول په پریشانۍ کې اچولې دي. د غزه کمونکو د سکول لخوا د سیل لپاره راغلي وو خو خپله د حفاظت نه کولو او د سیند په غاړه حفاظتي ګامونه نه کېدو له وجې د حادثې ښکار شو. ادارې لیکي چې له دې نه وړاندې هم د ډوبېدو داسې خطرناکې پیښې رامخته شوې دي. خو دلته نه یوازې د سیند په غاړه بلکې په ټول ملک کې د ریسکو سهولتونه نشته او چې کوم حفاظتي ادارې کار کوي نو هغوی هم د حادثې نه پس فعال شي. خو په نور ملکونو کې حفاظتي ادارې هر وخت فعال وي. ادارې په وینا چې همداشان پاکستان کې د ریل ګاډي ټولې پټرۍ کلو پرتی دي او څه حفاظتي دیوالونه یا جنگلي ورته نشته. د سې له وجې چې هم پیښې کیږي. همداشان لوی سیندونو نه علاوه په وړو نهرونو کې هم د خلکو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي، ځکه چې خلک د بجلی د نشتوالي او ګرمۍ له وجې نهرونو ته لامبلو لځي. حفاظتي ګامونه نه کېدو له وجې د پیښو ښکار شي. ادارې اخر کې وایي چې حکومت د سیندونو په غاړه یا په سیند کې په لامبلو بندیز لګولو سره سره ریسکیو ادارې هم فعال کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو اوریدونکو، وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په پاکستان کې د حکومت لخوا په ټولنیزو مطبوعاتو د کنټرول په مقصد د یو شمېر کسانو نیول کېدو په موضوع لیکنه کړې. حکومت وایي په پوځ تنقید کولو په تور له یو شمېر کسانو څخه پوښتنې روانې دي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو ګمارېدو امکان موضوع باندې مقاله لیکلې. د دوړو لیکنو غټه کې درته ملیحه مرزاده وایي.
وال سټریټ جرنل رسپانډ لیکي د نهې په ورځ د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې انتظامیه په تیره هفته کې د فیسبوک او ټویټر و ویشت استعمالونکي پر پوز د تنقید کولو په تور په نښه کړل. نوموړي ویل په دې کې لاتو کسانو نه د پوز خلاف لیکلو په حق لا تپوسونه روان دي او باقي پاتې کسان د پښتنو ګرویزنو لپاره غوښتل شوي دي. خو چودري نثار ویل چې دغه پلټنې د سوشل میډیا د نښه کولو په مقصد نه کیږي. رسپانډ لیکي د سوشل میډیا کارونکو خلاف دغه ګامونه په داسې حال کې پورته کیږي چې تیر کال یو رپورٹ په سر د نواز شریف د حکومت او پوست ترمنز کشالی بیا زیاتې شوې دي. په هغه رپورٹ کې ویل شوی ول چې د ځینو جهادي ډلو سره د پوز مبینه مرستې په معامله نواز شریف له پوزي چارواکو سره غږېدلی و. د ډان رسپانې په خپور شوي رپورٹ پوز خپل تحفظات ښودلي وو چې بیا حکومت د معاملې د پلټنو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړه. حکومت د هغه معاملې په ترڅ کې دوه وزیران ګوښه کړل، خو بیا د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو او ملاتړ کوونکو د قوي ګامونو غوښتنه وکړه. د رسپانې په خبره د یاد ګوند ځینو ملاتړ کوونکو په سوشل میډیا د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا باندې تنقید وکړ چې له حکومت سره نرمی کوي. بیا د واکمن ګوند ملاتړ کوونکو په پوز تورو لګو چې په حکومت د آئینی دایره اختیار بهر فشار اچوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې افغانستان ته تر 15,000 اضافي امریکایي سرتیري واستوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ځینو چارواکو تمه لرله چې ښاغلی ټرمپ د نیټو سرمشریزې مخکې دغه فیصله وکړي چې دا ډول نورو ائتلافي هیوادونو لپاره هم یو مثال کېښودل شي. رسپانډ پوښتنه راپورته کوي دې ته به کتل وي چې ټرمپ به څرنګه د خپلې کابینې او سیاسي ملګرو ترمنځ اختلافات هواروي. یوې خواته د ټرمپ کابینه ده چې مخکښان یې د دفاع سیکرټري جیمز ماتس او د ملي امنیت سلاحکار لیوټیننټ جنرل ایچ آر مکماستر دي. بلخوا د ټرمپ په سیاسي ملګرو کې تر ټولو مهم تن سټراتیژي جوړونکي سټیفن کې بینن دي چې د اضافي سرتیرو ګمارېدو مخالف دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي افغان امنیتي ځواکونو په ډېر وړتیا سره د دې مخه ونیوله چې هېواد یې بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د ناټو د غړو هېوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې د دې سازمان مرستیال جیمز پاتوري ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د لا قوي کولو زیات ملاتړ لپاره به هڅې دوام کوي. تمه ده چې نن په برسلز کې د ناټو په غونډه کې د افغانستان د امریکایي سرتیرو د نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې وشي. په دې اړه به اجمل اندر د تفصیل وایي.
د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې پیلېږي. افغانستان د دې ورسنۍ غونډې په اجنډا کې شامل نه دی، خو دا چې په غونډه کې د ناټو غړي هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه بحث کوي تمه کیږي چې د افغانستان پر وضعیت به هم پکې خبرې وشي. ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د ناټو د مشرانو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر په توګه ګډون کوي. نوموړی د چهار شنبې په ورځ بروکسل ته رسیدلی. د ناټو د مشرانو د غونډې په درشل کې د ناټو د عمومي منشي د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مرستیال جیمز اپاتوره په بروکسل کې ازادي راډیو خبریال ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په شدید مبارزه بوختي او له دوی سره به د ناټو ملاتړ دوام وکړي. جیمز اپاتوره وایي فکر کوم افغان ځواکونه د ناټو په ملاتړ د دې په مخنیوي کې چې افغانستان بیا د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدل نشي او له هغه ځایه پر موږ بریدونه ونشي ډیر بریالي وو. احتمال لري نه دی، خو شمیرې ښیي چې هغوی ډېر بریالي وو او موږ غواړو چې دا بریالیتوب نور هم پیاوړی کړو. افغان ځواکونه سخته مبارزه کوي، خو په عین حال کې د بریدونو هدف هم ګرځي او موږ غواړو چې دا دوی د دې مبارزې په تر ټولو ښه بڼه ملاتړ وکړو. دا ناټو د عمومي منشي مرستیال وویل تمه لري چې د دې تړون غړي به په افغانستان کې د پوځي قوماندانانو هر وړاندیز ته په مثبت نظر وګوري. تر دې مخکې داسې رپورټونه و چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلانوي چې له مخې به یې افغانستان ته له 3000 څخه تر 5000 پورې اضافي امریکایي سرتیري واستوي. ناټو هم تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د نظامي قومندانانو پر غوښتنو غور روان دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د ناټو وسنۍ ماموریت بدلون ونه مومي. نوموړي وویل د هیواد کې د نظامیانو د شمیر د زیاتولو هدف د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو او د دې هیواد د هوایي ځواک روزنه او پیاوړتیا ده. ینس ستولتنبرګ وایي افغان ځواکونو ثابته کړې چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې خزلی دلی. د هوایي ځواک د پیاوړتیا په اړه باید ووایو چې افغانستان خپل هوایي ځواک پیاوړی کوي. د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره ټولې همکاري ترسره کیږي څو خپل هیواد باثباته کړي. دا مهال په افغانستان کې 13,500 بهرني سرتیري میشته چې له دې شمیرې څخه 3,400 امریکایي سرتیري دي. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د هیواد ته د نورو زرګونو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د روانو څېړنو سره په یو وخت امریکا ځینو متحدو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې افغانستان ته د خپلو سرتیرو په استولو غور کوي او د اړتیا په صورت کې د هیواد ته سرتیري استوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش پلانډو سپو 2013 15,385 او 15,285 کیلو هرتز.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری او اوس د وادي سره سم تاسو روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکار منور شاه درته جوړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم په اړه سیړنیزې ادارې الف اعلان په دې ورستیو کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په دې کې بیا د هلکانو په نسبت د جنکو شمیر ډیر زیات دی. ماهرین وایي د جنکو د تعلیم په لړ کې یو شمیر مشکلات شته خو د تیرو کلونو په نسبت دغه مشکلات په کمیدو دي. د دوی په وینا د جنکو د تعلیم په وړاندې یو لوی خنډ د جنکو لپاره د ځانګړو سکولونو کمښت دی چې په نتیجه کې یې جنکۍ له زده کړو محرومې پاتې شي. د لپاره په سواد کې غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې په ملاتړ یو سروي کړې او دای معلومه کړې چې زیاتره جنکۍ د خپلو سیمو په پرایمري سکولونو کې تر 5م جمعات پورې سبق وایي خو بیا د وړاندې تعلیم لپاره میډل او های یعنی تر 10م جمعات پورې د سکولونو د نشټوالي له وجې زده کړې پاتې شي. د ایډیا په نوم یو غیر سرکاري ادارې د دغه شان جنکو لپاره هم د غوی په سیمو کې موجود پرایمري سکولونو کې ل 5م جمعات پورته د زده کړو سلسله شروع کړي چې په سلور د سکولونو کې یو خواوشا 1200 جنکۍ داخلي کړي دي. په دې کې د هر عمر جنکۍ شته. په دې موضوع تیرونی هم موږ تاسو ته معلومات درکړي وو خو د دې اونۍ په پروګرام کې بعد یوې داسې زده کوونکې خبرې واوري چې په خپله هم د بچو مور ده او یو وار بیا یې په سکول کې داخله اخیستې ده. دا مېرمن وایي په تعلیم کې یې خواوشه 40 کلونه وقفه راغلی ده.
جی زما نوم نور جهان دی، زویم د نظر آباد اوسیدونکی. زما عمر دی اوس 33 سال. ما 5م پاس کړی و. بیا زمونږ چار نه کېدو. پلار زما مړو چې لکه مونږ مټې ته لېږلی وې سکول ته. مټه زمونږ نه 4 کیلومیټره ده که 3 کیلومیټره لري فاصله ده. نو زما داسې څوک نه وروڼه. زما واړه یو د 1.5 کالو او بل د 8 کالو و. لکه چې په مونږ باندې تعلیم تللی په هغه وخت کې. خو زما خیر وړوکوالی او دومره شوق مې هم نه و. اوس ډېره چې په ما باندې کاس چې دا تعلیم شوی. نو زما خاوند چې دی هغه بیمار دی. مونږ دې مینګور کې واده شوي د کرایې کور یو او هغه اوس تللی دی کراچۍ ته.
دا چې د تعلیم نه بغیر د کومو مشکلاتو سره مخامخ وه او څه یې احساسول؟ نور جهان په دې اړه وویل.
ما ته دا احساس سر مانی چې کاش چې ما تعلیم کړی وې. زما پیله ډېره دومره تنخواه وي چې زه د خپل خاوند سره اوږه په اوږه ولاړه وي، ځکه چې هغه بیمار دی. یا زما داسې تنخواه مال لږ راتلې چې ښې دی که زما خاوند بیمار دی، زمونږ ته ګزاره کېدی. نو هغه چې زه د خپلې مور دلته لاړم، هلته کې زمونږ یو هیکوار کړه ده، هغې ما ته وکړي چې دلته کې اتم په یو نیم کال کې پاس لکه پاس کوي اتم. نو تاسو دا وکړي نو دغه نه شي نو به دې
نوموړی وایي چې له دومره مودې پاس سبق بیا شروع کول ګران ښکاري، خو چې څوک ورسره شوق لري نو هیڅ ګرانه نه ده.
خپل را ته سر لاړ ډېره زیاته ګرانه ښکارېده، خو بیا عادت شوم ده او سره بیا خوشحاله وم. لکه لږ ډېره هڅه باندې خو پوهېدم، لکه بیا هم من ترې وخت بټ سره زما سر ډېره زیات شوق و که نه، نو هر شی دغه به ما لوستل کتل به مې کور کې چې کوم ماشومان به زمونږ ته تلل راتلل د هغو سره به مې پکې دغه اخېستو.
نور جهان اویل اته کلنه لور یدا چې په دویم جمعات کې سبق وای. نو موړي همدارس اویل د کور کلی خلک ورته د سبق بیا شروع کولو په اړه ډول ډول خبرې کوي، خدای پروا نه کوي. هغه خزو ته چې زده کړې کول غواړي او د خلکو له وجې نشي شروع کوله، نور جهان څه پیغام لري؟
هغوی ښځې ته زه هم دا وایم که نه چې صرف د خپل خاوندان نه اجازت واخلئ او راځئ چې څوک کړېږي د چا سره شوق وي. ښه موقعه هم دا د دې نه بیا بله ښه موقعه یا نصیب چې بیا کېدی شي. فایده خو به ورته یو دا ورسي، خیر دی که نه کاري میلاو نه شي، پهچان خو به وشي که نه. بل جګې ته ښار ته تلل د هغې بوټ پړه وهل لکه تګ آسان شي، د دوایانو اکسپایر دوایي به وپېژني، خپل حساب کتاب به وپېژني که نه. اوس لکه پرس که مونږ چې ټیلر یو که نه، په سینټرو کې داسې دغه دي چې هغوی له حساب کتاب بل لیکي، د خپل حساب کتاب فرض که چې انسان په خپله باندې ولیکي نو دا ټول نه د پېدې خبره ده سر دا پېده کولی شي چې لکه بچي اوس چې مور پلار پړه لیکوالی یي او هغه بچي اول اسکول ته ځي کوم حروفونه یادوي، خپل بچي سره هغه ټیویشن کولی شي که نه. که ټیویشن چار نه شي لرلی نو چې مور پلار پړه لیکوالی نو هغوی خو د خپل بچي مدد کولی شي که نه. دا خو به ورته دغه کېږي که نه چې زه د خپل بچي د تعلیم نه قلار نه کوم.
د نورجهان له استادې تقویم بیبي سره مو هم خبرې کړي. هغه وایي دوی د دغو ډول جنکو او میرمنو سکول ته د بیا راوستلو لپاره کمپاینونه چلوي.
لاول چې دا مونږ د دې خلفي کلاس لپاره پروګرام مطلب ستاسو بي سي سي کمپین باغې ته مونږ ویل چې د خلکو لپاره وړیا سیریز هغه د ان جی او حوالې سره او د حریم حوالې سره مونږ بدل کړو. مونږ به کلی په کلی کور په کور مونږ ګرځېدلي نو باغې کې هم مونږ ته دا جینې میلاو شوه. د دې نه بیا مونږ مطلب مختلف تپوسونه وکړو. اول خو د دې خاوند یا د دې چې مونږ دا خبره نه منله او چونکې بیا لکه په خپله باندې ډېر زیات مشکلات او د هر سره هغه دي نو په دې باندې دي دا دغه زمونږ سره داول خو دې وي چې زه نه کوم، خو بیا دې په خپله باندې زمونږ سره بېته وکړه او دې چې په دې سکول کې لکه داخلې ده غواړم د کور والا هر څه چې دي نو هغه دې په سر واغسته کوم جنګ جګړې کې وي او دا چې دې دا زمونږ سره په دې سکول کې داخله شوه.
تقویم بیبي وایي د سوات په غریزو سیمو کې زیاتره کورونه یوازې وي چې له سکولونو لرې وي، نو اکثر د جنکو تعلیم له دې وجې پاتې کېږي.
دلته کې سکول د مټي کم سکول چې دی زور نمین ګرز های سکول مټه هغه د ریزي نه ډېر زیات په فاصله باندې دی او د ریزي کم ماشومان چې دي یا د ریزي کم فیملیز کم کمیونیټي چې ده نو هغو چې دي نو هغو د خوښۍ چې خپلې ماشومان چې دي هغو لرې الېږي. نو د دې وجې نه دا آیډیا چې دی نو دوی دلته کې دي ماشومان دغه دپاره د سکول چې دی دا دلته کولاو کوکه چې دوی تعلیم چې دی دا فردر حاصل کړي د میډل پورې او دا د دوی د کم مشکلات چې دا ختم شي.
دا چې د جنکو د تعلیم په وړاندې د سکولونو د نشټوالي تر څنګه نور څه مشکلات دي او څنګه به ختمیږي، نوموړي په دې اړه وویل
په دې کې د ټولو نه مشکل دا دی چې اوس هم لکه تاسو چې څنګه ما وویل چې خلکو دا کوم رویه چې دا یا بیهیویر چې دی هغه د وخت سره ورو ورو چینج کېږي، ورو ورو به بدلېږي. دا ده چې د دې خلکو دا سوچ چې دی دا بدلول دي او اوس هم هغو لکه د جنکو تعلیم د دومره په ښه اندغه سره نه ګوري. نو لکه دغه یو غټ مشکل دی چې کله زمونږ یا څه ایونټ یا څه دغه نو په هغې کې لکه زمونږ د زنانو کوم شرکت چې نو هغه کمی که نه چې زمونږ تعلیم زیات شي زمونږ جنکې تعلیم اخته شي نو انشاءالله زه چې دا هر څه ورو ورو زمونږ ختم شي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکوو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اوري. دا اونۍ معلومات درکوو چې که څوک تعلیم ترلاسه کول غواړي نو هیڅ شی یې په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی. په سوات کې د هغو میرمنو په اړه حال درکوو چې ډېره موده له سکوله بهر پاتې شوي، ودونه یې شوي، بچي لري او د هغې وروستو یو وار بیا سکول ته ستنې شوي دي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیر خېګړې او تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې ایډیا یوې مشرې حسینه بیبی مشال ریډیو ته وویل کوم جنکۍ او مېرمنې چې تر ډېره وخته له سکوله بهر پاتې شوې وي هغوی ته د ګلندیو زده کړو یا اکسلریټډ لرننګ پروګرام لاندې تعلیم ورکول کېږي.
اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې دی دا د هغه جنکو لپاره مونږ ډیزاین کړی دی سپیشلی د هغه ماشومان لپاره کوم چې پنځم پاس کې خو بیا اغنی لپاره چې کوم مخکې ایجوکیشن دی هغه جاري ساتلو لپاره نن سره فیسیلیټیز نوي میډل سکول نوي یادي خو هغه ډېر زیات لري. نو دا اکسلریټډ ورته مونږ ځکه وایو چې کوم میډل کورس وي د سکس نه ماډا ایټ فور هغه چې دی نو په تھری ایئر کې کمپلیټ کیږي. او اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې دی دا په یونین کارډ کې لکه زمین کارډ کې چې دی نو پورا مونږ هم د ماشومانو ته اتم چې دی نو هغه کمپلیټ کړو. د یو مقصد خدای دې راځي چې دی په کورونو باندې ناشتي ټایم ځای شي چې هغه ټایم چې دی هغه ریکور شي زده دې لپاره نه دی اکسلریټډ لرننګ پروګرام.
حسینه بیبی وای په یو نیم کال کې د دریو کلونو کورس مکمل کولو لپاره یې استادانو ته هم ځانګړی تربیت ورکړي.
اصل کې د دې کایو پر خپل کریکولم دی په اړه باندې مونږ د څنګه چې ټیچرز مونږ هایرینګ وکړو په دې باندې مونږ هغه ټرین کوو ټیچرز چې لکه تاسو موډ اف کمیونیکیشن د سې تاسو په سکیم او سټډي چې کوم دی په اړه باندې دې چې ټریننګ کیږي چې کوم مینول دی ایل پی چې کوم پروګرام په دې باندې پورا دې چې دینو د کاراګې لپاره 18 days training first page ki among the teachers the para training karo che da tole so na teachers hai karo hari us da pana nare ka di pura scheme or study pura program ane ra javi training shareo no ava yo da ka training give ya time to time mung di teachers sare training akhlo ste te shura ke mung teachers ta pa life skills wane training work kare ne ne ki da ki laga de zindagi ke ro ne che kam maharat ne di دی حوالے سره مونږ ول ټیچرز ټرین کوو ټیچرز چې دی بیاغه مطابق چې دین بیا خپل چې کوم سکولز کې زموږ ماشومان دي هغه ته ټریننګ ورکړي.
حسینه بیبی وویل دا استادان دوی په ارزي بنیاد اخیستي خو حکومت ته یې وړاندیز کړی چې دغه پرایمری سکولونو ته د میډل درجه ورکړي نو ممکنه ده چې دا استادان به پکې هم مستقلی شي. د تربیتی پروګرامونو ته د سواد د تعلیم څنګه مشره ډیو زیب النساء هم ورغلی و نو موړې مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا اکسلریټډ لرننګ چې کوم دی موږ یو سکول ته اسلام پور ته تللی وو دوی موږ ویزټ کړو او ما په خپل په پرسنلی د دوی ټیچینګ او ماشومانو سره خبرې وکړلې ځکه ماشومان وغیرہ ډیر خوشاله وو. دا پروجیکټ چې کوم دی بهرال د قوم د لپاره ماشومانو ماشومان ته لپاره ډیر مفید او ډیر فائدہ مند دی او حال هی کې موږ دا درې ورځې ټریننګ کړو دلته د دوی اکسلریټډ لرننګ د کوم ټیچر دی د دې کې زما خپل سټاف ایس ڈی اوز او ایس ڈی اوز موږ په خپل ناسو وي سیکټیو چیز مونږ ابزرو کړیو تمن په دې نتیجه باندې راورسېدل چې ماشالله ډیر ښه ټریننګ د دې ته ورکولو او د دې ټیچر چې کوم دي دام د دې لوکل کمیونټی نه اپوینټډ شوی دی.
زیب النساء بیبی نمو پختلی چې په عامه توګه د کونکي په یو کال کې یو جماعت پاس کوي خو په دې پروګرام کې به په یو کال کې دوا جماعتونه پاس کوي. آیا دا به فرق لري؟
دا اصل نه کم ماشومان چې دلته اکسلریټډ لرننګ باندې موږ کم داخل کړی دي او دا داسې چې دا مخکې په کور کې ناستو نو دوی ایج لږ د خپل نارمل زموږ چې کم سکولونو کې ماشومان دي د هغې نه سوا دی خو د دوی ایج سوا دی نو دوی د وجه نه د اکسلریټډ لرننګ چې کم دی د دوی دا بیا ګین کولی شي. او زموږ چې کم نارمل سکولس کې ماشومان دي هغوی خو تھری فور ایئرس نه داسې روانې نو هغه حساب سره هغوی خو خپل یو سیستم دی خو د دوی لپاره ځکه دا صحیح دی دا ګین کولی شي چې د دوی ایج
نوموړي وویل په سواد کې نه یوازې نور سکولونو جوړولو ته اړتیا ده بلکې دوی له حکومت د نوي استادانو برتي کولو غوښتنه هم کړې ده.
اندازې مطابق خو تقریبا 1000 په یوه ځای مونږ سره دا 1000 چې کوم ټیچر چې کوم خبره کوم دا د هغه ټیچر خبره کوم چې 140 ریشو سره مونږ یو ټیچر ورک اوس کول دا کلاس ته نو بیا چې کله دا 61 پرې اور سی کی تعداد نو بیا ورته دویم ټیچر ورته نو په دې ریشو باندې مونږ 1000 ټیچرز نور پکار دي هغه دا پر پوسټ سانکشن مونږ دا وکړ دي چې دا پوسټ ویکنسی دا دې باندې اټلیست آلریډی شوی دی تو چې څنګه مونږ خپل رپورټ راولېږي نو مونږ به فوري تور په دغه
زیبون نسا وویل د جنکو تعلیم ډیر اهمیت لري نو ځکه ولستا دا اپیل کوي
منگتا تعلیم چې کم دی دی پلار کې منگتا سرتو کوشش کول پکار دی اور زمنگ چې آؤٹ گوئنگ اسکول معشومان چې کم دی باہر چې کم دی یا لیبر چائلڈ چې کم دی نو دا معشومان چې کم دی دا ټول منگتا اسکول تا وستل پکار دی پدی باندی دا یو کس کار نه دی دا پورا قوم مشرانو ڈپارٹمنٹ سیاسی خلکو دا ټول زمون فرض کې شامل دي چې موږ دا ماشومان چې کم دي دا موږ په سکول کې کېنو نو دا چې په سکول کې کېنو او دوی خپل تعلیم حاصل کړي.
تاسو د سوات د تعلیم څانګې مشرې زیب النساء خبرې واورېدې. نوموړي زیاتوي چې د ملک او قام د ترقۍ لپاره تعلیم ضروری دی او په دې کې د هلک او جینۍ فرق نه دی پکار چې دا راز نوې کول د نړۍ له وتلي قامونو سره د سیالۍ جوګه شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
Thank you.